السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اورې چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی. پایلو خبرونو کې ژله فریبا ظاهر څخه یوري.
په سر کې ته مهم خبرونه سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسوله. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانونې کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون دیارلس وسلوال نیولې دي. او د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلې وې تایید کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر راکمولو بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد هم د سولې خبرې د سیمې د ثبات، د ټینګښت او اقتصادي ګټو لپاره مهمه وبللې. د سفر داس مالکیږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی دی. افغان حکومت د سولې په یوې نوې طرحې کې له طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره اوربند د یو اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. زلمی خلیلزاد هڅه کوي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرې بیا احیا کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې دوره خبري وکړه، خو د قطر هغه خبري د سپتمبر پر 9 د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لغوه اعلان شوه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون دیارلس وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستاني اتباع شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. ښاغلی بارکزي زیاتوي
دا کې یو تن پنجابۍ دی چې د میوند ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دلته د مینو انجینر و چې دی د مینو کار ځینې اخیستی، هلته د مینو کار کوي. او دغه بل چې بیا دی د پاکستان کې 15 کاله د پولیس وظیفه اجرا کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دی د جاسوسۍ په تور دلې راغلی چې د دې سره کارتون هم نیول شوی دی. تاسو خپله ولیدل
نیول شوی پاکستانی اتبا هم منی چې کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی و. د بارکزي په وینا په یوولسو نورو نیول سوو کسانو کې 15 غلچکي برید کوونکي او درې منشخوونکي شامل دي. طالبانو او د پاکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د کندهار په سپین بولدک کې اوه ملکي وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان سوي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخ ته سوې ده. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو. ویل کېږي د برید هدف د زلمي په نوم د کندهار د اتمې حوزې د مخکيني عامر ورور و، خو هغه ته زیان نه دی رسېدلی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وینا خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی. دغه جګړې چې د یکشنبې په ورځ پیل سوې وه دوه ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسته جوړوله، خو دوی یې مخه ونیوله. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال نن ازادي راډیو ته وویل
دوی ملی، پولیسی ملی، امنیتی ملی او سرحدي ځواکونه کاملا آماده دي. هیڅ واجب دوی ته اجازه ورنکړي چې دوی د سیمه ته بیا تحرکات وکړي یا دلته راشي.
بلخوا د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه 6 پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان شوي دي. سمو جغلا زده راډیو لري. د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح در ځونې په اړه اورېدلي وو تایید کړي دي، خو ولسمشر ترامپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا د پوځ یو افسر او د ملي امنیت په شورا کې د اروپا د چارو مدیر الکساندر وینډمن پرون په کانګرس کې د تړلو دروازو تر شا شاهدي ورکړه. د استازو جرګې غړي د امریکا د ولسمشر د استیضاح لپاره هڅې کوي. ډاکټر من وینډمن یوازینی کس دی چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه چې د جولای پر 15مه سوي دي شاهدي ورکوي. ویل کېږي ولسمشر ترامپ په دغو ټلیفوني خبرو کې له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایدن او په اوکراین کې د انرژي د یو شرکت په اړه چې د جو بایدن زوی ارتباط ورسره لري څېړنې وکړي. جو بایدن د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ یو عمده سیال ګڼل کېږي. من کانګرس ته ویلي باور نه کوي چې مناسب وګڼي له یو پردي حکومت د امریکایي وګړي په اړه د پلټنې غوښتنه وسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یې ده سوي. دی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورئست. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې روانه شخړه پای ته رسېدلې. ځایي خلک وایي
څلو 5 کیلومتره هغه په شا تیری دا غوښتل د نږدې کمی پوښتنې دغه ټولې تخالی شوې دي.
تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی.
که چیرې اوربند موجود وي دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبیني لري یا د افغانستان دولت خوشبیني لري د سولې د راتګ لپاره.
په بل راپور کې اوري چې د زلمی خلیلزاد د سولې روانې هڅې او د حکومت لخوا د سولې د یوې طرحې وړاندې کول سره هماهنګ سوي دي.
زما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. لپاره دا معلوم شوی بله کسان بیا په حکومت کې شته که څه انتخابات نه پیل شوي بلل واقعتي اړه لري.
د پوهنې وزارت غوړي په شونځوي کې د نجونو روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي. په بهرنی موضوعاتو کې د لبنان پر وضعیت راپور خپرو دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې شخړه د پاکستان په غوښتنه باندې شوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللې وایي دغه شخړې دوه ورځې دوام کړي چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چېرته دوه ورځې د دوو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یکشنبې په ماښام پیل شوه. ناړۍ کې میشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتلي چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د ناړۍ په خاوره باندې تاروس کړی دی او دغه تاروس یې اوس نلی کړی. څو کرته مخکې هم تاروس کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه جواب ورکړی دی او ولسونو اوس بیا هم په کلکه جواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زمونږ په خاوره باندې یرغل وکړ. غوښتنه چې زمونږ خاوره پولاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله موږ کوونکی ځواب به ورته ورکړی دی. انشاءالله به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړي دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړي دي. ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم، خو دغه چې اوس دشمن هم په شا کړی دی تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تیري دا غوښتل د نږدې کمی پوښتنې دغه ټولې تخالی شوي دي. او کنو رامخ کی شیم انشاءالله منګ ټول د افغانستان خلکو ته دغه نړۍ ولستا په اطمینان سره په ډاډ سره چې دلته انشاءالله دغه راتلی شي او دغه کم زنی په خالی کری دغه بندون پلاس
دلته د یک شنبه مازیګر نه د دوشنبه ورځې شپې نه وخت پورې دواړو خواو په یو بل د درنو توپونو هوانونو راکټونو او نور وسلو بشمیره ډزې کولې چې لامل یې ولسی وګړي د خپل کورونو پر خودو ته اړ شول. درې میرمنې پکې وژل شوې او درې نارینه ټپیان شول. دوه تنه چې په واګۍ موټر کې یې ماشومان بار کړي او د جګړې له سیمې پخې وباسي وایي د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکي د سختې جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکي هم جمعه خان او پرون نوم بوله ورځ دوه ورځې سخت جنګونه وشو، ډېر مشکلات وشو. بس ټول خلک زنانو کډه کړې دي، یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلال آباد ته لاړل. په موږ همیشه د پاکستان فوج نه هغوی نه موږ په عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ د دې جنجال د پاکستان سره دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورند کرښې دی خوا ده. لبنان دوی تلاش دا ده چې دا ډېره مهمه با اهمیته ستراتیژیکه سیمه ده. که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دا به نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د وی اعلامیې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوونونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي دي، خو د پاکستان له خاورې هم د افغانستان پر ختیځو سیمو له کلونو راهیسې راکټي حملې روانې دي. که د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي حملې کېږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سولې پسې پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد پاکستان ته خپل وروستی سفر پای ته رسولی. نوموړي اسلام آباد ته په دغه دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم، د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز او ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بیرته احیا کړي، له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د دې هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره وکتل او یوه ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی وو. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، کابل هم له خپله اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقرې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یو اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستان هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویب پاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوځ له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړې. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی و. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړي د واشنگټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړي، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلي ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او ویې ویل
دما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. لپاره دا معلوم شوی دا کسان بیا په حکومت کې شته که رسته انتخابات نتایج شوي دي، من موقتي اړه لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې پراخه ودرېږي، اما په هر صورت په اوسني حالت که چېرې د کابل او واشنگټن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود ولري، طبیعتا د دواړو خواوو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېر اونۍ پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیا او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصول کې یوې هوکړې ته رسېدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نی تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربان شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی. د دوی له قوله اوربان به دې ته زمينه برابر کړي چې دواړه لوري پر یو او بل باور پیدا کړي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو تر پیل وړاندې یو میاشتنی اوربان د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ. اوس شنون کې وای اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمينه برابروي. د سیاسي چارو شنون کې صفیه صدیقی وای حکومت د یو مسؤلیت لمخې او د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اوربند شرط اخیده.
کچېری اوربند موجود وي دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زمين هيسته شرط نه، من هيسته دي چې و خوشبینی ده دا افغانستان د راتلونکو لپاره په یو سولې د فضا کې بنان د سولې ټینګښت ضرور ده او دا د دولتونو وظیفه ده.
اغلی صدیقی وای نړیوال ټولنې طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو د خبرو لبندیدو وروسته پر دې ټکی ټینګار کړی چې دا ډله باید تاوتریخواله راکم کړي. له همدې کبله افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سشنبې پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل طالبانو د جګړې پولیسو کې ماته خوړلې او د بل هر وخت په پرتله ډیر ځپل شوې دي. خغلی محب د طالبانو پولیسو کې اختلافات ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه دا ډله اوس یو خل نه ده. د نظامی چارو شنون کې کابل خان تدبیر بیا وایي د افغانستان حکومت ورستیو کې طالبان وځپل او هغه ولسوالۍ چې لکلونو راځي د دوی تر ولکې لاندې وي ترې بیا ته ونیوي. پر همدې اساس اوس له یو قوي دریز د سولې مذاکراتو ته ورسي، خو طالبانو په زلونو افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. د ډلې پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پیل لپاره وړاندیز شوی شرط رد کړ او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ولیکل دا خبرې په غبرګون نه ارزي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله تر هغه چې له امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان لوري سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي. په پاکستان کې مېشت طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا به سخت وي چې طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې له لاسلیک وړاندې حکومت سره خبرې وکړي.
نو په اغلب ګمان سره تر څو پورې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه چې هغه نهایي شوی نه وي او یو توافق ته رسیدلی نه وي د افغانستان له حکومت سره زه ګمان نه کوم چې طالبان د خبرو اترو ته آماده شي.
د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی بیا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اوربان د افغانانو سربیره د ټوله نړۍ غوښتنه بولی او ټینګار کوي چې اوربان د سولې عملی پړاو ته لار پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په منیټا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وروسته تر هغه وځنډیدې چې د ډلې په کابل کې د یوې چاودنې مسؤلیت ومانه. هغه چاودنه چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس تنه پکې ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د خبرو د پایلېدو نښې نښانې لیدل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه د سیمې هیوادونو ته سفر درلود. او د افغانستان د حکومت رهبرانو سربیره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې ښاغلي خلیلزاد او د دې ټولنې غړي ټینګار کړی چې له طالبانو سره باید د سولې خبرې له سره پیل شي، خو دوی ویلي یا د ډله باید تاوتریخوالی راکم کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې طالبان شي اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني استازي سید اسحاق ګیلانی نن نسیم شفق ته په مرکه کې وویل
په کراتو باندې د طالبانو د خوانه دا ویل چې ویلي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړې د یو بحث لپاره ښه ده. داسې نشي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر څه چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه ده، دا د افغانستان مشکل ده. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي، یو لوی غلطي چې ده طالبانو نشوي او امریکایانو نشوي چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کومه خبره تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي، چې په دې باندې ډیر ټینګارم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریسته دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوې، لا تر اوسه پورې ګټونکي نه ده معلوم. دا د دوی زیات په فشاری دم دی د خاطر ده، او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرح یا د افغان حکومت له دغه طرح څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دوی خبره نهایي شوې نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي. او دغه کوم فیصله چې آخري حد ته رسیدلی و ښاغلی ترامپ دا خراب کړو، تر څو چې هغه موافقه امضا شوی نه وي او پلی شوی نه وي، د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبرې کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنه.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې ده همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده، چې دوی تیار بحثونه کوي؟ په اوله
درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغې ته مخه شي او د جنګ نه لاس واخلي، او بالاخره بیا د یو میانجي په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ده. او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک د هغې نه اطلاع ولري چې دوی د پاره څه رقم کالي ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولسي جرګې پخوانی استازی سید اسحاق ګیلانی وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت سرپرست نن وویل چې دوی په دې اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر زیات کړی دی. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
سارا شپاړس کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده، او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن دوه درې ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هیڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس دوه درې کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د وینجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده. چې هر میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس پکار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاد برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ. زما تر ډیره ټینګار په کورنیو، ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي. په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنابونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدني روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنابونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدلی یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنی ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولې استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او غبرګون څه دی؟ د موضوع تفصیل له اسمت څاروانه.
د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې بندې لارې پرانیزي څو له 14 ورځو اعتراضي مظاهرو وروسته ژوند عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوځ دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری د سه شنبه په ورځ له خپلې دندې د استعفا پریکړه وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یو غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت ړنګ کړ. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ییزې مظاهرې د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یوه ځواب ویونکي نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره ویلي چې سوله ییزو مظاهرو او په تیرو دیارلس ورځو کې د ملي یووالي ښودلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او با کفایته حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیده غواړي. د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران پلوه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. همغسې چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلک مظاهرو ته راوتلي دي. د لبنان مظاهرچانو له خپل هیواده د ایران او د دغه هیواد د ملاتړي ملیشې حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه.
ستاسو له پیغامونو
زه د امنیتي ګواښونو له لاسه نشم کولی چې خپل نوم واخلم. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو په بخش کې د کار کوونکو په صفت کار وکړ. اوس زموږ اجوره یا مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو درکوي. زموږ د انتخاباتو د کمیسیون نه دغه هیله ده که دوی په شل ورځو کې د رایې شمېرنه کوي که په میاشت کې کوي. زموږ مزدوري دي زموږ راکول شي، هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمات خوشحال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف ګزار کوشش وکړو. همدا موږ اسکاین چامه ته پیسه دي پکړه وه. اسکاین چامه نوم ورکړه. یوه ځای تر بله ځای تر متوسل مزر په ستونه تکلیفونه په ځان باندې وړلله. کله وخت مو دا پیسه دي پرایه موږ امتحان ورکړي. خو اوس دا د مکتبونو شروع دي تقریبا یوه میاشت نور سا اوښتي دي. دا نوې ورځ چې څنګه ستاسو دی کله چې موږ د خپل دغه امریت ته ورته نو تاسو موږ چې ډېره معلومه کړه شفقال د دې امر نه
خلیل الرحمن صاحبی د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کریم باد د سلام زما د غرض لوړپور چارواکو ته ورسېږي. رئیس جمهور ته واوره موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې، او په خدای دوه دانې غله په دغې باغونو کې ناست یو بسته قطارې ودرول دی د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټرې په دغې مهماتو باندې دولت څه کوي چې دغه دوه غله دی نن تړلی شي اودلی شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د اعلامیه له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر کمولو بحث وکړ. د سفر داسې مهال کېږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستانیات به شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. بلخوا د کندهار په سپین بولدک کې اووه ملکي وګړي په یوې چاودنې کې وژل ټپیان سوي دي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخته سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی. دغه جګړه چې د یکشنبې په ورځ پیل سوې وه دوی ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوستې جوړولې او دوی یې مخه ونیول. د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلي وو تایید کړی دی، خو ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوه نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. دغه اقدام د ترکیه غوسه راپارولې ده. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یو ډیپلومات ته 24 ساعته وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي پر نوموړي د جاسوسۍ تور دی.
او سم فیروزه عزیزی د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د سکوهنې د منتخب لوبډلې لپاره له آزاد کلبونو څخه د غوره سکوهونکو د غوروي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د سکوهنې فدراسیون مشر عبدالله شکیب سفری وویل د هغو لوبغاړو نه منځه چې له یو بل سره یې سیالي وکړي 40 کسان د غوره لوبغاړو په توګه انتخاب شوي دي.
کلبای آزاد بود و مسابقات ما کلبي نه بود. هدف ما انتخاب سیالۍ بدتر بر تیم منتخب کابل بود که 20 نفر انتخاب شدند.
دغه سیالۍ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې وې. 15 ورځې یې دوام موندلی و او په دې سیالیو کې د کابل ښار له بېلابېلو کلبونو لوبغاړو ګډون کړی و. په جوزجان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د البرز ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر محمد صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې چې یو میاشتې وړاندې د هیواد د خپلواکۍ د بېرته اخیستنې په مناسبت پیل شوې وې تېره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي فایز په خبره په دې سیالیو کې شپږو لوبډلو له یو بل سره سیالي وکړي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو په پای کې البرز لوبډلې اتلولۍ او د جوزجان د امنیه قمندانۍ ټیم دویم مقام خپل کړ. او د کرکټ نړیوالې شورا د بنګلادیش د کرکټ لوبډل مشر شکیب الحسن د یو کال لپاره له هر ډول کرکټه بند کړ. پر ښاغلي حسن تور پر شوی چې د فساد د قضیو په برخه کې د کرکټ له نړیوالې شورا سره خپل معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې شکیب الحسن اعتراف کړی چې د فساد د قضیو په اړه یې معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې د نړیوالې شورا د عمومي مدیر له خولې لیکل شوی کوي چې شکیب الحسن یو نړیوال مجرب لوبغاړی دی چې په لوبو کې د فساد ضد په اړه یې د پوهاوي په ډېرو غونډو کې برخه اخیستي او خپل مسؤلیت پیژني. هغه باید د دغو پیښو په اړه راپور ورکړی وای.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل سیمیز کې لیکلي، خدای دې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په جریان کې سرتاسري اوربند وسي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي، پاکستان چې زموږ پر خاوره همیشه بریدونه کوي باید چې پاکستان ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړل سي. د پاکستان دا عمل د زغملو وړ نه دی. تازه خان سمسور له ننګرهاره په خپل سیمیز کې لیکلي، د سولې په هکله د خلیلزاد سفرونه نمایي.